Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعت کې مدرته دا خبری کیسې راټولې کړي. امریکا او هند افغانستان او سیمه کې د چین پر نفوذ اندېښنه ښودلې. د افغانستان دولت بیا وایي دوی چین ته د طالبانو له تازه سفره خبر وو.
موضوع سفر هیئت طالبان
د طالبانو د پلاوي د سفر موضوع ور لمخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې وه.
کندهاري ځوانان د رواني جګړې پر ضد سړکونو ته راووتل.
د خدای او د قران لپاره که تعلیم دی که حکومت دی، دوی د زبر نه راواوري. تاسې په سترګو نه ویني، تاسې ړانده یاست دنیا والو.
کنړ کې د یوې بورې مور ارمان
نور د سونه راشي، نور د ارامي راشي، به د وطن کې نه جنگ د ختم شي.
او د ایران د سنیانو یو مشر هیله څرګنده کړې چې نوی ولسمشر به یې ستونزې ور هوارې کړي. نن پنجشنبه د زمري ومه او د جولای 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر راپور نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په سویډن کې لسګونه افغانانو د پاکستان پر ضد مظاهره کړې. او ترکیه تر 200 ډیر هغه کډوال نیولي چې د یونان خواته روان وو. بشپړ خبرونه نن د زمري ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ ده. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا د طالبانو په لاس کې وې یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولې دي، طالبانو د تور، شین او زرغون بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو رازواړند کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی و. ملي بیرغ د هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه استاکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه.
پاکستان طالبان.
مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي. دا هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهره مخکې په تیر یوه اونۍ کې یو شمیر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو، بریتانیا، بلجیم او ځینو نورو غربي هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهرې کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د برمته کېدو پیښه هم غندل شوې ده. سلسله علي خیل د چنګاښ په 15 په اسلام آباد کې وتښتول شوه چې تر 2 برمتې او ربړونې وروسته خوشې شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره د افغان سولې پر هڅو، د جګړې د ډګر پر وضعیت، په جنگ کې د قوانینو د پلي کولو او ګډو لاسته راوړنو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. دا خبره د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. بل لور ته ښاغلي نیکولسن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یې چې په تیرو 2 کې تغییر پکې راغلی او دغه راز د سولې د خبرو د ګړندیتوب په اړه یې له ښاغلي محب سره ګټورې خبرې کړې دي. امنیتي ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې الوتکو پرون طالبان بمبار کړي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل
از اثر ضربات هوایی در
ده هوایی ځواکونو د عملیاتو پر مهال چې د نجراب ولسوالۍ د شهر رواني بازار په سیمه کې ترسره شول، 5 طالبان ووژل شول او 3 تنه یې ټپیان دي.
ښاغلي شورش زیاته کړه چې دا بمبارد پرون غرمه وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیې، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 213 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي لاره د کب نیونکو په وی بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکیه رسنیو په وینا د چهارشنبه په ورځ 211 کډوال د سمندر غاړې ځواکونو راګرځولې دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن او پاکستان وګړي دي. انقره په 2014 کال کې له اروپای ټولنې سره تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د اروپا لور ته د کډوالو د تیرېدو مخه نیسي. د دې په بدل کې اروپای ټولنه له ترکیه سره مرسته کوي چې دا کډوال په خپله خاوره کې وساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو او هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. انتونی بلینکن او اس جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې سره وکتل. ښاغلی بلینکن وویل د افغانستان په ثبات کې د هند ونډه مهمه ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیشن له مشر سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په سپینه ماڼۍ کې وکتل. جو بایدن تر دې غونډې وروسته وویل امریکا د بلاروس له ولس سره ولاړه ده. تر غونډې وروسته سویتلانا چخانوفسکایا وویل چې خپل پیغام یې د امریکا تر ولسمشره ورسوه.
د دې لپاره چې د ولسمشر کاري پروګرام ډیر بوخت و، موږ ډیر وخت نه درلود. شاوخوا 15 دقیقې مو خبرې وکړې. خدا ډیر تود هرکلی و. ما داسې څوک ولیدل چې بې تفاوته نه دی. هر څه چې په بیلاروس کې پیښیږي هغه ته بې تفاوته نه دی.
سیخانوفسکایا زیاته کړه چې ولسمشر بایدن ورته ویلي دي چې په بیلاروس کې مبارزه د سیاسي جغرافیې لپاره نه، بلکې هلته د شخړو او بې قانوني پر ضد ده. په بلاروس کې وروسته تر دې کړکېچ رامنځته شوی چې الکساندر لوکاشینکا پروسه کال د اګست د میاشتې په انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه اعلان شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 25. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28. او جلال آباد اسمان زایزه وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 29.
سهارنۍ خبری مجله اوري. یو ځل بیا د هغو اوریدونکو هرکلی کوم چې تازه آزادی راډیو چالانه کړی. د راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراخېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. انتونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه. په دې ورځ د طالبانو یو پلاوی چین کې له چارواکو سره په خبرو بوختو. طالبانو پخوا هم څو ځله چین ته سفر کړی، خو وروسته تر دې چې دې ډلې په بدخشان کې د چین پولې ته څیرمه پراخې سیمې لاندې کړې. دا د پیکینګ په بلنه چین ته د دوی لومړنی سفر دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړه. بل لور ته چین په افغانستان کې د ختیځ ترکستان د اسلامي ډلې نفوذ ته اندېښمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې اندېښنې لپاره پیکینګ د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو نه کسیز هیئت ته د چهارشنبه په ورځ بلنه ورکړې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان حامد تهذیب آزادی را دوتا وویل.
موضوع سفر حیات طالبا به جمهوری مردم چین قبلا با
در طالبان و در پلاوی در سفر موضوع ورلمخه در افغانستان در بحرانی و چار لبزارست را شریک شده و در دی دعوت هدف داده چه در چین ولسی جمهوریت خپل اندیشنی در امنیتی وضعیت او در طالبان و ترسنگ در بحرانی و ترهگر و پادورت ترگنده کلی. د طالبانو له پلاوی سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د چین په شمال ختیځ کې د تیانجن په ولایت کې وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو له پلاوی څخه وغوښتل چې د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره رابطه قطع کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو هیئت چین ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ او ویې ویل چې موږ په هیڅ ډله پرې نشتو چې د افغانستان له خاورې چین ته زیان واړوي. تازه ملګرو ملتو په یو راپور کې څرګنده کړې چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په سلګونو غړي په بدخشان کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت لویه برخه په وروستیو اونیو کې طالبانو نیولې ده. چین دا اندېښنه لري چې مسلمان وسلوال د افغانستان له لارې د چین شینجن ایالت ته نفوذ ونه کړي. پر چین د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو تل دا تورونه پوری کړي دي چې د اویغور مسلمانانو پر ضد بشري ضد جرمونه ترسره کړي دي، خو چین دا تورونه ردوي او وایي چې هغوی ته یې په روزنیزو کمپونو کې د زده کړو او روزنې پروګرامونه چمتو کړي دي څو افراطي مسلمانان نشي او وسلې راونخلي. بل لور ته یو شمېر د چین له لوري د طالبانو د پلاوي د سفر بلنې ته په دې سترګه ګوري چې دې ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې پراخې په ځانګړې توګه د چین پولې ته نږدې سیمې نیولې دي او پیکینګ په راتلونکي کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له بېلابېلو ډلو سره اړیکې ټینګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر ایس جی شانکر سره د لیدنې پر مهال په سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی بلینکن دا اندېښنه د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د مرستیالی وینج شیرمن د چین له بهرنیو چارو وزیر سره په همدې تیانجین کې چې دوی له طالبانو سره پکې وکتل دوی ورځې مخکې کتلي وو او چین د خبرو پر مهال موافقه کړې وه چې د افغانستان په مسله کې به له واشنګټن سره ګډه همکاري کوي.
و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پر اخیدو ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن پرون په هند کې ول هندي چارواکو سره په خبرو کې وویل چې که طالبان وغواړي چې د زور د لارې په افغانستان کې واک ته ورسیږي د هغوی دولت به د دوی لخوا رد وي. تفصیل په دې راپور کې
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ هندي خبریالانو ته وویل چې که طالبان د زور له لارې د دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي نو افغانستان کې به جوړ سوی دولت رد وي. د فرانسې خبري آژانس د راپور پر بنسټ چې ښاغلی بلینکن ویلي یو داسې افغانستان چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي، داسې یو افغانستان چې د خپلو خلکو پر وړاندې ظلمونه ترسره کړي، نو هغه به د رد سوي دولت باندې بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال جی شانکر سره ترڅنګ رسنیو ته وویل
موږ دواړه په دې وړاندیز موافق یو چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره پوځي حل لاره نشته. دا مسله باید د سوله ییزې لارې حل شي. هغه لار چې د طالبانو او افغان حکومت ته مذاکرې نیسته د کېناستلو اړتیا وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبان لولوري د تاریخوالي د ورستۍ کچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دا کړنې سولې ته د دوی د ارادې څرګندوی نه کوي. طالبانو په دې اړه د راپور تر جوړېدو څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې دا ډله هم د افغانستان جګړې پای ته د یوې سیاسي لارې لپاره ژمن دي. ښاغلی بلینکن ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د حکومت د ملاتړ په برخه کې د امنیتي ځواکونو او ډیپلوماسۍ په ګډون د سوله ییزې حل لارې لپاره هڅې کوي. ښاغلی بلینکن وویل طالبان وایي چې دوی د نړیوالو پیژندنو په لټه کې دي چې په دې ډول د افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. په احتمال سره غواړي چې مشرانې وړتیا پیدا کړي ترڅو نړۍ ته په آزاد ډول سفر وکړي، بندیزونه لرې کړي او داسې نور. خو هغه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له وتلو هم د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه.
له افغانستان زموږ د ځواکونو د ناټو غړو هیوادونو او نورو له وتلو سره به موږ بیا هم له دغه هیواد سره ژمن پاتې شو. موږ نه یوازې دا چې په افغانستان کې یو پیاوړی سفارت لرو، بلکې د افغانستان د اقتصادي ملاتړ پراختیايي او امنیتي برخو کې به هم خپلو همکاریو ته دوام ورکړو.
امریکا داسې مهال په افغانستان کې د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا په دغه هېواد کې تاوتریخوالی زیات سوی او لا هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. وړاندې درته په دې خبري مجله کې نور په زړه پورې راپورونه هم درو. په کندهار او کونړ کې د جګړې زیانمن شوي د سولې غوښتنه کوي، خو راځي اوس دې ته غوښ شو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي.
واشنگتن پوست رسپانی د طالبانو لاسته د افغانستان د شمالي سیمو د لویدو په اړه لیکنه خبره کړې او دا پوښتنه یې کړې چې دا سیمې ولې د طالبانو لاسته په اسانه ورغلې، حال دا چې یو وخت په دې سیمو کې د طالبانو پر ضد زیات مقاومت کېده. د رسپانی له لیکنې سره سم قومي او سیاسي اختلافات سبب شوي چې طالبان ورڅخه ګټه واخلي. ورسپانه وای د امریکایی او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په شاوخوا سلو ولسوالیو کې پرمختګ وکړ چې اکثره په شمال کې دي. ډیرو نورو لویدیځو ورسپانو او نشیو له افغانستانه د ترجمانانو د ایستلو په موضوع لیکنې خبرې کړي او له خپلو حکومتونو یې غوښتي چې د هغو ترجمانانو په ایستلو کې بیړه وکوي چې په تیرو شلو کلونو کې له ناتو ځواکونو سره مرسته کړې ده. خو په دې منځ کې د کنورسیشن په نوم خبرونې په یوه متفاوته موضوع لیکنه خپره کړې ده. د نشې د افغان ښځو په قول لیکلي چې طالبان نه دي بدل شوي. طالبانو په نویم لسیزه کې له وخته رسېدو وروسته د نجونو تعلیم منع کړ او ښځې نه یوازې ټولنیزو فعالیتونو ته نه پرېښودې، بلکې له چادرۍ او محرمه پرته له کوره د هغو پر وتلو بندیز ولګوه. د کنورسیشن خبرونه لیکلي چې طالبانو له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته په هغو سیمو کې چې د ډلې نیولې د پخوا په شان بندیزونه پیل کړي دي. د خبرونې پر اساس افغان ښځې په ځانګړي ډول د طالبانو په پوځي بریاو اندېښمنې دي. خبرونې له یو شمېر افغان ښځو سره خبرې کړې او هغو ورته ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې خپله ایډیالوژي نه ده بدله کړې. دوی ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې له نارینه محرمه پرته له کوره وتلی نشي، باید برقع پر سر وي او ښوونځي او کلینیک ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نیشنل پوست ورځپاڼې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خپرې کړې. انتوني بلینکن پرون چهارشنبه ویلي د افغانانو پر ضد د طالبانو حملې او تاوتریخوالی د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نښه نه ده. د پنیوی دیلی کې له هندي چارواکو سره له خبرو وروسته وویل په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار خبرې اترې دي او ټولې خواوې باید جدي خبرې وکړي. ډیلی سټار ورځپاڼې هم د بلینکن څرګندونې راخیستې. ورځپاڼه وایي بلینکن د هند له باندنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل که طالبان افغانستان ونیسي، افغانستان به د نړۍ یو منفور دولت وي. د زیاته کړې هغه افغانستان به چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی نه کوي او پر خپلو خلکو ظلمونه کوي یو منفور او رټلی هیواد وي.
د کندهار لزګونو ځوانانو په دغه ولایت کې د روانې جګړې د درولو غوښتنه وکړه. راټول شوو ځوانانو وویل د کندهار ښار د جګړې شل ورځې پوره کیږي او 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کړي دي.
دغه ځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول شوي وو، د جګړې لشکیلو غاړو یې د اوربند او سولې غوښتنه وکړه.
دلته سونه او اوربند د ټولو اخوانو په زور واخلي، دا ستاسو حق دی.
د حکمت الله کاکړ په نوم یو ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دوو شکلونو کې د خپل ژوند ډېرې بدې او ترخې ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه او ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او شکیل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دې ونیسي.
د خدای او د قران لپاره که طالب دی که حکومت دی، دوی د زموږ ناره واوري. دلته هیڅ ته پارلمان وکیل نه دی ولاړ، دلته قومندان نه دی ولاړ، دلته ټول د عام ولس راټول شوي دي. موږ د خپل ولسو په وینو باندې ژړیږو. تاسو په فیسبوک کې وینئ سپینسارې په ډکۍ کې ناسته ده ژاړي، برایي پر کوچني باندې اخلکین مات شوی دی، اندارې پکې په سترګو لګېدلي دي. تاسو یې په سترګو نه وینئ، تاسو ړانده یاست دنیا والو. د خدای او د قرآن لوی دي. موږ مسلمانان یو، پنځه وخت لمونځ کوو، روژه نیسو، زکات ورکو. پر موږ دغه کونډې وړندې چې ژاړي دا اعتماد د دې نور وس موږ نه لرو چې سپورټ یې کړو، د دې وس موږ نه لرو چې دوی سره همکاري وکړو. څه مو درلودل هغه مو ورکړل، ور ومو وېشل. اوس چې خپل ډوډۍ خورو، خپله خوږه ډوډۍ را باندې زار ده. د خدای او د قرآن لوی دي. دنیا والو زموږ غږ واوري او زموږ سره کومک وکړي.
د ولی محمد بادزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د روانې جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي، چې ان ځینې کورنۍ مجبورې سوي چې 15 ځایه کډه وکړي.
بل ځوان تر ما سره پنځه کړي دي چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ولاړ شو، هغلته بیا نور جنگ را باندې راځي.
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 ولسوالیو او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په درېمه، پنځمه، نهمه او دیارلسمه حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای شوي دي.
له کندهار ورځو ختیځ ولایت کونړ ته. په کونړ کې په جګړو کې د قربانی شوو کسانو کورنۍ هم سوله غواړي. دوی له حکومت وسلوالو طالبانو د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته دوام ورکول او اوربان ته هڅې غواړي. دوی وایي چې له جګړو، جنازو او ویرونو پتنګ شوي او د هغې ورځې په هیله دي چې طالب او عسکر سره غاړه غړۍ وګرځي او د ورورۍ ژوند تیر کړي.
دا درش کلن حلیمه ده. له چا چې 15 کال وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخیستې، اوس درې یتیمان ورپاتې دي. ځان یې په یوه شلیدلې شنه چادري کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته ژړغونی ولاړه ده. هغې راته وویل د ژوند د ملګري له مرګ وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
کونډه یم، یتیمان بچی لرم او درې ماشومان مې دي. د 2 کاله مې وشو چې دا کونډه شوې. مشکل مې دا ده چې زما بچو ته
گلبیبی هم په روانه جګړه کې کونډه شوی او د شپږو یتیمو ماشومانو پالنه ور په غاړه ده. وایي دا یوازې حلیمه او ګلبیبی نه ده چې جګړې ترې د ژوند ملګری اخیستي او یتیمان ورته پاتې دي، بلکې د دوی په څیر زرګونه خویندې شته چې په ځوانه ځوانۍ کې کونډې شوي او بچي د پلرونو له سیوري بې برخې شوي دي. د همدې وژل شوو ځوانانو میندې د بچو په جدایۍ کې په ژړا ستړي شوي او د ناروغۍ په بستر پرتی دي. له دوی څخه یوه هم 50 کلنه عاطفه ده. هغې راته وویل تیر کال یې زلمی زوی اسد آباد ته مخامخ په امنیتي پوسته کې وژل شوی او له هماغه ورځې ناروغه شوې ده.
چې په دې خړه غونډې کې مې یو شهید زوی ورکو، یو ګلغوټۍ زوی مې ورکو، بل زموږ د آواز نه څوک نه دي خبر. ښځې راته پاتې شول کمنګ په کور کې چاته د شپې شرم دی. دا کار مکه وي زه خیر دی خدای به در رسي. په کې د دې ورجو ته هم دی خبر مند دي. نور د سونه راشي، نور د ارامي راشي، به دې وطن کې نه جنگ دی ختم شي.
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کېږي. خپل ټول ستونزې دي د خبرو اترو لاري هواري کړی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس هم د ایران په اړه یو مطلب. د ایران د سنیانو یو مشر وایي واقعیتونو ته نه پاملرنه د وروستیو مظاهرو سبب شوې ده. مولوي عبدالحمید په ورته وخت کې تمه لري چې نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی به چې راتلونکي اونۍ کار پیلوي د دوی ستونزو ته پام وکړي. پام وکړي په دې اړه د احمد شیبر راپور ده.
د ایران د سنیانو مهم مشر مولوي عبدالحمید د خپل هیواد پر سیاسي وضعیت انتقاد کوي او وایي په خوزستان کې وروستي اعتراضونه یوازې د اوبو د کمبود لپاره نه دي. مولوی عبدالحمید چې په زاهدان کې د جمعې د لمانځه امام هم دی، سنیا آنلاین ویب پاڼې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د ابراهیم رئیسی حکومت د دوی وروستۍ هیله ده. ښاغلی رئیسی د ایران په وروستیو انتخاباتو کې بریالی شو او تمه ده چې راتلونکې اونۍ رسمن کار پیل کړي. مولوی عبدالحمید زیاتوي هیله شته، خو که چېرته ښاغلی رئیسی ونه توانی شي چې د واقعیتونو له مخې پرېکړه وکړي، نو راتلونکې ته به زموږ هیلې په ناهیلیو بدلې شي. مولوی عبدالحمید او د سیستان، بلوچستان د سنیانو یو شمېر نورو مشرانو د ایران په وروستیو ټاکنو کې د ابراهیم رئیسی ملاتړ وکړ. مولوی عبدالحمید خوزستان کې د روانو مظاهرو په اړه وویل د ناسم مدیریت او لوږې له امله ښکاره ده چې عقدې او نارضایتۍ زیاتې شي. مولوی عبدالحمید زیاتوي د ایران ارمان خپل وضعیت په فارس خلیج کې د عربي هیوادو له عربانو سره پرتله کوي چې څرنګه هوسا ژوند لري او د دې سربیره چې د دوی په سیمه کې ډېرې طبیعي زیرمې شته، خو بیا هم له لوږې او سختیو سره مخامخ دي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ایالت استوګن سنی عربان دي چې له کالونو راهیسې له تبعیض شکایت کوي. په دې سیمه کې له دوو اونیو راپه دېخوا د اوبو د کمبود په خاطر مظاهرې روانې دي. د دې اعتراضونو لمن نورو سیمو ته غځېدلې ده، حتی تهران ته رسېدلې ده. حکومت له څو ورځو راپه دېخوا په خوزستان کې انټرنیټ قطع کړی دی او د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګه فردا راډیو د راپورونو په استناد د سلګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په خپل وروستۍ وینا کې د خوزستان اعتراض کوونکو مخاطب کړل او ویل چې دښمن ته پلمه مه جوړوي. د ټینګار وکړ چې د اوبو د کمېدو ستونزه جدي ده. مولوی عبدالحمید چې په ایران کې د سنیانو له مهمو مشرانو څخه ګڼل کېږي، په ګاونډیو هیوادو او فارس خلیجي هیوادو کې د سنیانو وضعیت تر ایران ډېر ښه ګڼي. دی وایي د کردانو شرایط په عراق او ترکیه کې د ایران د کردانو په پرتله ښه دي. په ترکیه کې څو وزیران او یو شمېر نور چارواکي کردان دي. همداراز په پارلمان کې په لسګونو استازي لري او په عراق کې هم د کردستان اقلیم د کردانو په لاس کې دی او ولسمشر هم کردی دی. دی زیاتوي چې د ایراني کردانو او بلوڅانو له تکړه خلکو باید کار واخیستل شي، خو دولت د هغوی په کیسه کې نه دی. د ایران د قوانینو له مخې که څوک ولسمشري ته ځان کاندیدوي، باید د هیواد پر رسمي مذهب چې شیعه دولس امامدی باور ولري. نو نور لشکي نشي کولی چې په دې هیواد کې ولسمشري ته ورسیږي. که څه هم نور مقامات لکه د ولسمشر مرستیال او وزارتونه د قانون له پلوه د اقلیتونو پر مخ نه دي تړل شوي، خو تر اوسه په ایران کې د اقلیتونو هیڅوک دې مقامونو ته هم نه دی رسیدلی.
نن د زمری وما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په یو شمېر سیمو کې چې طالبانو نیولي، د طالبانو سپین بیرغ پورته دی. د سویډن په پلازمینه استکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي. دا هغه تور دی چې اسلام آباد رد کړی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره پرون کتلي دي. دواړو لوریو دا خبرې ګټورې بللې دي. امنیتی ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې الوتکو پرون طالبان بمبار کړل چې د دوی په خبره په دې ترڅ کې 15 تنه طالبان ووژل شول او 3 تنه نور ټپیان شول. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. ترکیه تر 200 ډیر کډوال نیولی دي چې د ایجن سمندرګي له لارې د